Radio.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن سهار خبری مجلې ته خرغلست درنو اوریدونکو د خبرونه په خبرونو پیلېږي. جاپان په افغانستان کې د پولیو د ناروغۍ پر ضد د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف ته 6.3 میلیون ډالر بسپنه ورکړې. یونیسف پرون سه شنبه په یو بیان کې ویل چې دا مرسته د هغه یو کلن پروګرام په چوکاټ کې شوې چې له مخې په افغانستان کې د 5 کلونو کم عمره 12 میلیون ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکول کیږي. په افغانستان کې په روان میلادي کال کې د پولیو د کومې نوې پیښې راپور نشته، خو په 2015 کال کې په دې هیواد کې لږ تر لږه 9 موارد ثبت شوي وو. افغانستان او پاکستان د نړۍ دوه هیوادونه دي چې پولیو لا هم پکې شته. پولیو یا د ماشومانو ګوزان هغه ناروغي ده چې علاج نه لري او یوازې واکسین یې مخنیوی کولای شي. د کندهار ښار د غلیو په یو مارکیټ کې پرون سه شنبه اور ولګید. په کندهار کې د طالبانو د امنیه قمندانۍ ویان اسدالله جمشید ویلی دي چې د دې اور پیښې علت د برېښنا شارټي وه. د ځینو کورنیو رسنیو د راپورونو له مخې په کندهار کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ویلي دي چې د دې اور په نتیجه کې 28 میلیونه افغانۍ مالي زیان اوښتی دی. د غلیو په مارکیټ کې لګیدلی اور له نږدې 2 ساعتونو وروسته مړ شو. پاکستانی چارواکي پاکستان ته د هغو شاوخوا 1100 محصلانو د ستنېدو خبر ورکوي چې په افغانستان کې زده کړې کوي. د محصلان وروسته له هغه له افغانستانه وځي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ له نښتو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ ترانزیتي لارې بندې شوې. د آی این پی خبری سایت د راپور له مخې د پاکستان د فدرالي حکومت د پارلماني چارو وزیر طارق فضل چودري پرون د پاکستان ملي اسمبلی ته ویل چې شاوخوا 1100 پاکستانی محصلان چې په افغانستان کې زده کړې کوي د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیتي لارو له بندېدو وروسته پاکستان ته ستانه شوي، چې له دې ډلې 6 تنه یې د ځمکې له لارې او پاتې نور د هوا له لارې هلته رسېدلي دي. ښاغلي چودري زیاته کړه چې 948 پاکستانی محصلان له هم په افغانستان کې دي. د هغه په وینا په کابل کې د پاکستان سفارت له پاتې محصلانو سره په تماس کې دی او د هغو د امنیت او هیواد ته د خوندي ستنولو لپاره لازم اقدامات کوي. د تیر کال په اکتوبر میاشت کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې تر نښتو وروسته پاکستان له افغانستان سره ټولې ترانزیتي لارې بندې کړې او وروسته د طالبانو حکومت وویل دا لارې به تر هغه وخته خلاصې نشي چې اسلام آباد د هغو د بیا نه بندولو ضمانت ورکړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي چې د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ سره د د خبرو مهمه برخه به له ایران سره روان مذاکرات وي. تمه ده چې ښاغلی نتنیاهو نن له ولسمشر ترامپ سره وګوري. دا د ترامپ د ولسمشرۍ د دوهمې دورې له پیله تر اوسه واشنگټن ته د هغه شپږم سفر دی. نتنیاهو د دې سفر په درشل کې پرون په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې له ترامپ سره د ده په خبرو کې به د غزې او سیمې مسایل شامل وي، خو هغه زیاته کړه چې له ایران سره خبرې طبعا تر هر څه مهمې دي. اسرائیل د ایران د بالستیک توغندیو د پروګرام په مسله کې له متحدو ایالاتونو څخه د کلک دریز غوښتنه کوي. تهران تر دې دمه له واشنگټن سره په خبرو کې د اټومي پروګرام له اوسنۍ موضوع هاخوا د نورو مسایلو په اړه د خبرو احتمال رد کړی دی، خو واشنگټن هم غواړي چې د ایران د بالستیک توغندیو او له سیمه ییزو وسلوالو څخه د دې هیواد د ملاتړ مسله د خبرو په اجنډا کې وي. نتنیاهو او ترامپ یوازې 2 ورځې وروسته له هغه سره ګوري چې د ایران او امریکا استازو په امان کې مذاکرات وکړل. او د کرکټ د شل اووریز نړیوال جام د لوبو په دوام د افغانستان او جنوبي افریقا لوبډلې نن چهارشنبه سیالي سره کوي. د لوبه د کابل په وخت د ورځې په 10 بجو د ګجرات ایالت په احمد آباد ښار کې د نریندر مودي په لوبغالي کې پیلېږي. دا په شل اووریز نړیوال جام کې د افغانستان دوهمه لوبه ده. افغانستان خپل مخکنی لوبه نیوزیلند ته وبایلله. د دې سیالیو په لړۍ کې پرون نامیبیا هالند ته، نیوزیلند متحده عربي اماراتو او پاکستان متحدو ایالاتونو ته ماتې ورکړه. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. قدر من اوریدونکو، نن چهارشنبه ده، د 1404 هجری لمریز کال د سلوغه یا دلوې 22مه ده چې د 2026 میلادي کال د فبروري له 10مې سره برابر ده. د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. راپورونه کې به په افغانستان کې د شدید خوارزواکۍ د زیاتېدو له کبله د نړیوالو بشري سازمانونو د اندېښنو جزئیات واورئ.
لارې په ښاروالۍ کې د میاشت 15 درجه تنخواه ده، هغه زه پر غوړه ورکم د ده تر دواونه ټوله دواوي دا په دامه کې نه چې د بل چا فکر کوم، لازم ده ته دواوې یو شی راو.
د شفافیت د نړیوال سازمان په تازه راپور کې افغانستان د فساد له پلوه یوه درجه شاته تللی دی. په نورو موضوعاتو کې، آیا سګنۍ واوره به د وچکالۍ د مخنیوي لپاره کافی وي؟
واوره خو برابر ده، په نظر د نورو کلو عمره زیات هم نه ده، خو بیا هم امید لرو. زمه لا پاتې ده خو غرونه ډکړي دي.
د ګردیز ښار د هغې سیمې حال اخلو چې خلک یې له وچکالۍ ځورېږي.
داسې خلک دو چې دغه ځونی کار دې وکړه د اوبو یې خورئ میګور کې جلکۍ ټولې دغه اوبو نه دا برسرنه اوبه چې د کوم به یي مرزای وي دغه نه میږ ته پیدا شوې.
نور مطالب هم لرو، اورېدو ته را سره اوسئ.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. ورزو لومړی موضوع ته، د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وای په افغانستان کې د شدید خوارزواکۍ د کچې د لوړېدو له کبله هر ورځ نور ماشومان هغو کلینیکونو ته مراجعه کوي چې دا اداره یې ملاتړ کوي. WFP زیاتوي چې د افغانانو ته د خوړو د برابرولو ژوند ژغورونکو عملیاتو ته دوام ورکوي او له میندو او ماشومانو سره یې مرسته کوي څو د سمدستي علاج د موندلو لارې چارې وروښيي. له دې مخکې په تیره مرغومي میاشت کې د WFP مشر فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي و چې په راتلونکو 12 میاشتو کې به په افغانستان کې شاوخوا 15 میلیونه ماشومان د شدید خوارزواکۍ له ګواښ سره مخامخ شي. د کندهار ولایت اوسیدونکو عائشه چې زوی له خوارزواکۍ کړیږي، له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې بي وزلي د دې سبب شو چې ماشومې په خوارزواکۍ اخته شي.
لارې په ښاروالۍ کې د میاشت 15 درجه تنخواه ده، هغه زه پر غوړه ورکم د ده تر دواونه چې دوسونه دواوي دا پرتې دي چې چاراته ویل په دامه کې نه چې د بل چا سره فکر کوم، لازم ده ته دواوي یو شی راو. پیسې پیدا کړه درواغ نه چې دیو سره اورم که پیسې نه وي نیمه ډاله ورته ته پرې شي دي.
د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت د مرغومي میاشتې په وروستیو کې ویلي و چې په افغانستان کې شاوخوا 3 میلیونه ماشومان او ښځې په خوارزواکۍ اخته دي. د خوړو نړیوال پروګرام مخکې ویلي و چې د 2015 کال په لومړۍ نیمایي کې په ټول افغانستان کې د تغذیه شاوخوا 298 مرکزونه ترل شوي او د تغذیه د سیارو مرکزونو په شمیر کې د مالی مرستو د کمېدو له کبله د 2014 کال پرتله په 45% کموالی راغلی دی. لقهته مخکې د خبرداري د سیستم شبکه راپور ورکوي چې تمه ده د فبروري او اپریل میاشتو ترمنځ خوړو ته د لاسرسي او د کورنیو د عوایدو په برخو کې په افغانستان کې محدودیتونه نور هم زیات شي. د دې ټولنې د جنوري میاشتې په راپور کې راغلي دي چې احتمالا په فاریاب، غور او دایکنډي ولایتونو کې به خوړو ته لاسرسی او د کورنیو عواید محدود وي. راپور زیاتوي چې په دې ولایتونو کې ډېره کورنۍ له کرنیزو محصولاتو د ترلاسه شویو خوړو زیرمې نه لري او پر بازار متکی دي. په داسې حال کې چې د راپور له مخې د خوراکي موادو د پیرلو لپاره د کورنیو توان ډېر کم دی. د ملګرو ملتونو لخوا د ورکړل شویو ارقامو له مخې د افغانستان شاوخوا 22 میلیون وګړي به په 2026 کال کې بشري مرستو ته اړتیا ولري. لبلې خو د ملګرو ملتونو انکشافي پروګرام UNDP د سې شنبه پر اس په راپور کې ویل چې په افغانستان کې د لارو او سړکونو ناوړه وضعیت د دې سبب شوی چې په تیره په ځینو لري پرتو سیمو کې کورنۍ له اړینو خدمتونو او بیړنۍ مرستو بې برخې شي. نوموړې اداره زیاتوي چې په کونړ ولایت کې وروستۍ زلزلې د نورګل ولسوالۍ یو کلیوال سړک ویجاړ کړی دی چې په نتیجه کې څو کلیو ته د تګ راتګ لارې پرې شوي دي. په راپور کې راغلي دي UNDP د کوریا د جمهوریت په مالي مرسته د افغانستان په ختیځ کې د سړکونو او نورو تاسیساتو رغونه پیل کړې او د دې پروژې له لارې د سیمې اوسیدونکو ته د کار امکان هم برابر کړی دی. له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. د اوبو د سرچینو کارپوهان وایي سکل د افغانستان په ځینو سیمو کې تر اوسه ښه واوره شوې او په ځینو نورو کې نسبتا کمه واوره او بارانونه شوي. د دې کارپوهانو په باور د اوریاو د تیرې څلور کلنې شدیدې وچکالۍ د دوام اندېښنه لرې کړې ده. بزګران وایي د غرونو په سرونو واوره پراته ده او لا هم د اوریا د موسم دوه میاشتې پاتې دي. آیا په دې حالت کې به په افغانستان کې د واورو او باران اوسنۍ څپه د وچکالیو اغیزې یو څه مهار کړي؟ په دې اړه د سلطان محمد سرور راپور واوري.
حاجی محمود د کندهار یو باغدار او بزګر دی. دی وایي 50 جریبه ځمکه لري چې 10 جریبه یې د انګورو او انارو باغونه دي او پاته 40 جریبه یې د غنمو او نورو غلو کروندې. حاجی محمود وایي سره له دې چې سخت کال تر اوسه د هیواد په ځینو سیمو کې ښې واورې او بارانونه شوي، خو کندهار کې وریا نسبتا کمه شوې او دی د پسرلي بارانونو ته په تمه دی. حاجی محمود وایي اوسنیو بارانونو ځمکې ته یو څه سا ورکړې خو کفایت نه کوي او په کندهار کې د بارانونو کچه ورته د دالې بند کې د اوبو له کچې ښکاري چې د ارغنداب، ژړۍ، میوند، پنجوایي او ډنډ ولسوالیو ځمکې خړوبوي. حاجی محمود وایي تر اوسه د دالې بند وزینې لوبو ډکې سوي دي.
نو فعلا د دالې بند وزینې ډک سوي دي، دا ته څلوېښت دینې ډکېږي، یعنی یو څلوېښت دینو نور ته ضرورت ده.
خو بلخوا د لوګر اوسیدونکو حاجی زمری چې لوګر، پکتیا او پکتیکا کې سلګونه جریبه ځمکې لري او اجاره کړي دي وایي سګنې واوره نورو کلونو ته په کتو ډېره نه ده، خو ژمی لا پاتې دی او امید شته.
یاره واوره خو برابر ده، په نظر د نورو کلو عمره زیات هم نه ده، خو بیا هم امید لرو زمی لا پاتې ده، خو غرونه ډکړي دي.
خو د اوبو د منابعو او د چاپیریال کارپوهان وایي سږکال د تیرو څلورو کلونو په پرتله د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې ښه واوره شوې، خو لا هم د 2020 کال د واورو کچې ته نه ده رسېدلې او ځینو سیمو کې د اوبو شاخص له اوسط نه ټیټ دی، خو د ورښتونو دوه میاشتې نورې هم لا پاتې دي. د اوبو د منابعو کارپو ډاکټر نجیب الله سدید زیاتوي
بدخشان کې، تخار کې، سمنګان کې، سرپل کې، په بامیان کې، په غزنی په ځینو سیمو کې او په لوګر کې واوره کمه شوې ده، او بیا په کابل کې، پروان، کاپیسا او په غزنی په جنوب کې نورو د غور، هرات او په فراه په ځینو سیمو کې په دغه ساحو کې بیا د واوره د اوسط یا د نورمال حالت په پرتله ډېرې واورې شوې دي.
ښاغلی سدید وایي د اندېښنه چې راتلونکی لمریز کال به د پرله پسې وچکالۍ 5 کال وي لرې شوې او له دې وروسته هم که کافي بارانونه ونه شي شدیده وچکالۍ به نه وي او دا کال به نسبت تیرو څلورو کلونو ته یو ښه کال وي. ډاکټر سدید د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا شوی واورې او بارانونه به د تیرو وچکالیو اغیزې یو څه احتوا کړي کنه وایي
د تیر څلور کال وچکالیګانې کومه تاسو وګورئ نو یو ښه او 20 کال هم دا نشي جبران کولای، نو تاسو ډېرې ښې او 20 کالونو ته ضرورت لري او ډېرې زیربناوو کار ته ضرورت لري چې تاسو وکولای شئ تر یو حده پورې هغه د وچکالۍ تاثیر چې تیر څلور کال موږ تاسو ته لوده تر یو اندازه
ډاکټر سدید زیاتوي چې په تیرو دوه لسیزو کې خلکو د ځمکې لاندې اوبو څخه ډېره پراخه استفاده کړې او د ځمکې لاندې اوبه هغه زیرمې دي چې د زرګونو کلونو په تیرو دو جوړې شوي او د دغو زیرمو بیا تقویه کول کلونه وخت غواړي او د اوبو د ساتنې لپاره د اساسي زیربناو لکه د بندونو، جهیلونو او خندونو له جوړولو پرته یې جبران تقریبا ناممکن دی.
facebook.com/azadiradio یا ساده رادیو خبرونه اوري. قدر منوریدونکو د روانو چارو برخه هم دومره و. زه احمد تکل له تاسو اجازه غواړم د خبرونه په دوام کې احمد شیبر در سره دی.
له تکل صاحب څخه مننه. د خبرونه نور برخه ته مو پام راړو.
له خبرونو ور اخوا
افغانستان د شفافیت نړیوال سازمان د 2015 کال د اداري فساد په وړاندې د مبارزې نړیوال شاخص په درجه بندۍ کې شپاړس امتیاز ترلاسه کړی دی. دغه سازمان د 2014 کال په درجه بندۍ کې افغانستان په 18 نمبر راغلی، وړم کال 14. تفصیل په دې راپور کې.
د شفافیت نړیوال سازمان د 2015 کال د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې نړیوال شاخص نن سه شنبه د فبروري 10 خپل کلنی راپور خپور کړی چې له مخې افغانستان د 2020 هیوادونو ترمنځ 118 ځای نیولی او د 2014 کال پرتله یو درجه په دغه جدول کې ښکته شوی دی. د شفافیت نړیوال سازمان د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې نړیوال شاخص د نړۍ په هیوادونو کې د فساد پر ضد مبارزه ښيي چې معلومات د سوخ پلوکو سرچینو پر بنسټ چمتو شوې دي. په دغه شاخص کې صفر د مفسد هیوادونو او سل له فساد څخه د پاکو هیوادونو د مقیاس او اندازې لپاره کارول شوې دي. د دغه سازمان د 2015 کال د فساد پر ضد د مبارزې د نړیوال شاخص له مخې ډنمارک د 9 امتیازونو په ترلاسه کولو سره د جدول په سر او سودان د 9 امتیازونو په ترلاسه کولو سره د جدول په اخر کې ځای نیولی دی. دغه نړیوال شاخص افغانستان ته 14 نمبر ورکړي چې د 2014 کال پرتله افغانستان په جدول کې یو نمبر کتتللی دی. دغه کتتلل د طالبانو په حکومت کې د فساد زیاتېدل خي. افغانستان د فساد پر ضد مبارزه کې د 2020 هیوادونو ترمنځ 118 ځای نیولی. د سیاسي چارو په د نړیوال بانک په خنۍ کارکونکو طارق فرهادي وای د شفافیت نړیوال سازمان د فساد پر ضد د مبارزه شاخص د هغه معلوماتو پر بنسټ ټاکي چې یو هیواد د خپلې بودیجې او مصارف په اړه وړاندې کوي. هغه ازادي رادیو ته ویل
تر کله چې بودیجه اعلان نشي د دې امکان نشته چې په شفافه توګه مصرف شي. دویمه مسله دا ده چې آیا دغه ډول راپورونه خپرېدل به پر طالبانو اغېز وکړي او کنه. ځواب نه ده. ډېر مهم کارونه دي چې طالبان یې باید وکړي څو د خلکو د ژوند وضعیت ورسره ښه شي، څو افغانستان په رسمیت وپېژندل شي او له نړیوال بانک، IMF، سویفت او ورته نورو ځایو څخه امتیازات ترلاسه کړي.
د شفافیت نړیوال سازمان د فساد پر ضد مبارزې شاخص کې ترکمنستان له افغانستان یو امتیاز لوړ دی. بل پلو شمالي کوریا، سوریا، یمن او لیبیا هغه هیوادونه دي چې له افغانستان یې کم امتیازونه ترلاسه کړي دي. د شفافیت د نړیوال سازمان دغه راپور په اړه د طالبانو د حکومت وین تاسو د ډیو پښتنې سواب نه کړي. د شفافیت د نړیوال سازمان د راپور له مخې په 2015 کال کې ډیر شمیر هیوادونه د فساد پر وړاندې مبارزه کې پاتې راغلي. د راپور له مخې د 2020 هیوادونو له ډلې 122 هیوادونو له 50 کم امتیازونه ترلاسه کړي دي. د راپور په ټکو په هغو هیوادونو کې چې ډیموکراسي واکمنه ده د پخوا پرتله کې د فساد کچه لوړه شوې. له هغې ډلې امریکا متحده ایالاتونو 4، کاناډا 5، نیوزیلینډ 1، برېټانیا 2، فرانسې 6 او سویډن 8 امتیازونه ترلاسه کړي دي. په دغه راپور کې په هیوادونو کې د فساد د کچې لوړېدل د لویو قدرتونو لخوا نړیوالو نورمونو او قوانینو ته نه پاملرنه، وسلوالې نښتې او اقلیمي بدلونونه یاد شوي دي. د راپور په ټکو د فساد ضد مبارزه با اراده مشرانو او خپلواکو سازمانونو ته اړتیا لري څو په صادقانه توګه د عامه ګټو دفاع وکړي. راپور له مخې په ډېر شمېر هیوادونو کې واکمن له امنیتي، سیاسي او جیوپولیټیک مسایلو بهانې د سیاسي قدرت د ترلاسه کولو د څار سازمانونو له منځه وړلو او له خپل واقعي ژمنو د فساد پر وړاندې د کمزوري مبارزې په توګه کاروي. د راپور له مخې دغه واکمن په حکومتونو کې شفافیت، خپلواک څارنه او خلکو ته حساب ورکونه خپل امتیاز ګڼي. د شفافیت نړیوال سازمان د فساد پر ضد د 2015 کال د مبارزې شاخص وایي دا د حیرانتیا ځای نه دی چې دیموکراتیک هیوادونه د فساد پر ضد مبارزه کلوار امتیازونه اخلي او غیر دیموکراتیکي برعکس دي. د دغه سازمان په ټکو په خپل خوخه هیوادونه لکه وینزویلا په دې درجه بندي کې لاس امتیازونه او آذربایجان بیا ډیر امتیازونه ترلاسه کړي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د حقونو کمیټې له پاکستان د افغان کډوالو ماشومانو د جبري سلو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په دې کې بې سرپرسته ماشومان هم شامل دي. اکرام الله اکرام راپور لري.
ملګرو ملتونو له پاکستان د افغان کډوالو ماشومانو د جبري اخراج په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي په دې کې بې سرپرسته ماشومان هم شامل دي. د دې سازمان د ماشومانو د حقونو کمیټې دوشنبه د سلواغي یا دلوي شلمه په خبر کړي راپور کې ویلي دغه اخراج ماشومان د کورنۍ څخه د جلا کېدو او ناوړه چلند په ګډون د بشري حقونو له جدي سرغړونو سره مخ کوي. دې کمیټې د پاکستان له حکومته د کډوالو په برخه کې د یو ملي قانون د تصویب او د پناه غوښتنې د یو منظم سیستم د رامنځته کېدو غوښتنه کړې. څو د راپور په ټکو د کډوالو ماشومانو ثبت او په ځانګړي ډول د افغان ماشومانو لپاره اوږدمهاله حل لارې برابرې کړې. کمیټې دغه راز په پاکستان غږ کړی چې د بیرته نستنولو اصل ته درناوی وکړي او د بې اسناد بهرنیو وګړو د اخراج پلان بیا وسیړي، ځکه دا تګلاره د ماشومانو لپاره جدي خطرونه رامنځته کوي. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ایستلو بهیر په چټکۍ سره روان دی. په دوی کې داسې ماشومان هم ډیپورت شوي چې کورنۍ په پاکستان کې پاتې. د ننګرهار یو اوسیدونکي عبدالله ازادي راډیو ته وویل 14 کلن اوخې تازه په پېښور بورډ بازار کې نیول شوی او له کورنۍ پرته افغانستان ته ستون کړل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې دوشنبه د سلواغې شلمه د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي وو چې له ایران او پاکستانه ایستل شوي 13 بېوزله ماشومان خپلو کورنیو ته وسپارل. د تیر 2015 کال په مئی میاشت کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف ویلي تورخم لاری ستنیدونکو شاوخوا 40 سلنه ماشومان دي چې ډیری له کورنۍ پرته ستنول کیږي. د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون لمخې یو انسان د زیږون لورځې تر 13 کلنۍ پورې ماشوم ګڼل کیږي. یو شمیر تازه ستانه شوي کډوال ماشومان غوښتنه کوي چې په کور دننه دي ورته د زده کړو زمینه برابره شي. د لغمان ولایت د سرخکانو د کډوالو په لړمحالي پنغالي کې میش 14 کلن نورلا چې 3 میاشتې مخکې د خیبر پختونخوا له هریپور کمپ په جبري ډول له خپلې کورنۍ سره ایستل شوې ازادي راډیو ته وویل
تبونه هلته پاتې شول. پولیسان هغه په زور راوباسلو. دلته اسلامي کوم ته وایو چې مونږ ته سجې راکړي، دلته تعلیم وکړو.
د کابل په پولی چرخی سیمه کې میشته یو افغان کډواله چې نغواړي نوم یې په راپور کې خپور شو، په وروستیو کې له پاکستانه له خپلې کورنۍ سره ستنه شوي وایي ماشومان یې تمام ورځ په کوڅو کې پلاستیکونه راټولوي او دوی پرې خونی ګرموي.
دلته ستونزې ډېرې زیاتې دي، نه برق شته نه اوبه شته، یخنۍ ډېره زیاته ده، د سوخت لپاره هیڅ نه لرو. دا 10 کلن زوی مې تمام ورځ ګرځي پلاستیکونه راټولوي. د شپې بخارۍ کې سوځوو خو دومره دود ډېر وي چې مجبور شو بېرته کړکۍ خلاصه کړو. بیا خونه یخېږي، ټول ماشومان ناروغان شوي دي.
یو شمېر نور کډوال چې لا هم په پاکستان کې میشت دي د هغه هیواد له حکومته تمه لري چې لږ تر لږه د روان ژمي تر پایه ورته د پاتې کېدو اجازه ورکړي. حاجي محمد نور چې په پېښور کې میشت دي ازادي راډیو ته وویل
نو که پسرلی لاړ شي بیا موږ په خپل طبیعت ځو، خو که دغه ځمې کې موږ ته داسې لږ سهولت پیدا شي حکومت لخوا یا بل اداري لخوا موږ ته باید کومک ملاو شي چې دغه ځمې د مهاجرین دلته ګرم تیر کړي، دغه مشکل دی. موږ
د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې پاکستان تیر 2015 کال له 1.5 میلیون زیات کډوال افغانستان ته ایستلي. د راپورونو له مخې په دې کې ډېر داسې کسان هم شته چې ټول ژوند یې په پاکستان کې تیر کړی او هیڅکله یې افغانستان ته سفر هم نه دی کړی.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO او همکاري ادارې خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې د سلګونو روغتیایي مرکزونو د فعالیتونو ګډوډي کولای شي د دې هیواد میلیونونه اوسیدونکو اخیستمن کړي. د دې ادارو په ګډ راپور کې راغلي که بودیجه او لا زیات ملاتړ برابر نشي، د بنسټیزو روغتیایي خدماتو ځنډیدل به په ځانګړي ډول په لرې سیمو کې روان روغتیایي ناورین پسې پراخ کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO او همکاري ادارې د روغتیا کلستر وایي په افغانستان کې د سلګونو روغتیایي مرکزونو د فعالیتونو ګډوډي به میلیونونه کسان اغیزمن کړي. د دغو ادارو په ګډ راپور کې چې سه شنبه د سلواغي عدلوي 20 خپور شوی راغلی، د تیر 2015 کال د ډسمبر تر نیمایي پورې د بشر دوستانه شریکانو د بودیجوي محدودیتونو له امله په افغانستان کې 415 روغتیایي مرکزونه تړل شوي او یې خدمتونه ځنډول شوي دي. د راپور له مخې د روغتیایي خدمات د افغانستان په 314 ولسوالیو کې د 899 روغتیایي مرکزونو له لارې وړاندې کېدل، خو د راپور په ټکو دغه ګډوډي به په ټوله کې د افغانستان په 10 ولایتونو کې 3.8 میلیونه کسان اغیزمن کړي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO او همکاري ادارې د روغتیا کلستر یو ځل بیا خبرداري ورکړی چې د بودیجې او ملاتړ له زیاتېدو پرته د ژوند ژغورونکو روغتیایي خدمتونو ځنډیدل کولی شي، په ځانګړي ډول په لرو او محرومو سیمو کې روان روغتیایي بحران لا پسې سخت کړي. په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو سیمو یو شمېر اوسیدونکي وایي د کافي روغتیایي امکاناتو او درملو د کمښت له امله د دوی ناروغان له ستونزو سره مخ دي. د بدخشان ولایت د شکاشم ولسوالۍ اوسیدونکي علي حیدر ازادي راډیو ته ویل مخکې به په یو شمېر مواردو کې په ځانګړي ډول د ښځو د زیږون پر مهال له روغتیایي مرکز نه امبولانس راغوښتل کېده، خو دا ډول امکانات اوس نشته.
پېښو بل کلینیک
دی وای په خو بخو روختون ته مو ټلیفون وکړ هغه بعد ولادي ناروغانو لپاره امبولانس را لېګ او لول سوالي به موټر راتلو موږ ول سوالي ته نږدې یو سات لار لرو خو دا اسانتي وي نشته دی وای هغه موټر دی چې د پیسو په وسیله تګ را تک کوي خو خلک به وزل دی او بیکار دي سنز ډیر او امکانات نشته په دې ژمي کې په کورونو کې د سپنتو کې نشته ان په کلینیک کې هم خلک د یخنۍ لستونز سره مخ کیږي د لوګر ولایت د محمد اغي ول سوالي وی وسیدون کې ارزو ازادي راډیو ته وویل
په دې ولایت کې له یو یا دوو څخه پرته هیڅ معیاري روغتیایي مرکزونه نشته کوم چې شته په هغې کې متخصص ډاکټران نشته دغه راز په روغتیایي مرکزونو کې د تبې د وینې د فشار نس ناستې او انتاناتو د مخنیوي درمل نشته د دې تر څنګ په وخت رسېدنه نه کېږي کله چې ناروغان روغتون ته ور وړو تر 10 بجو پورې هم ډاکټر نه وي که یوه حامله مېرمن روغتون ته لاړه شي سمدستي مرسته ورسره نه کېږي
په افغانستان کې پر روغتیایي فعالیتونو کې دا ګډوډي داسې مهال رامنځته شوې چې د روغتیا نړیوال سازمان او د روغتیا کلستر د معلوماتو له مخې د تیر 2015 کال د دسمبر په میاشت کې په دې هیواد کې د سینه بغل پیښې د نومبر په پرتله 3.6% زیاتې شوې د راپور له مخې په دې موده کې د دې ناروغۍ د 1,03,302 ثبت شوې پیښو له ډلې 325 مړینې رامنځته شوې د راپور له مخې په همدې میاشت کې د شریا سرخکان له 2,000 ډېرې پیښې ثبت شوې او له امله 10 کسان مړه شوې دغه راز د ملاریا 2,23 د ډینګي تبې 340 شدید نسناستې نږدې 8,000 او د کانګو تبې 10 پیښې ثبت شوې د طالبانو حکومت مخکې ویلي د افغانستان روغتیایي سکتور هغومر کمزور هم نه دی څومره چې د نړیوالو بنسټونو په راپورونو کې وړاندې کیږي خو د روغتیا نړیوال سازمان او د روغتیا کلستر تر دې وړاندې راپور ورکړی و چې په روسیو کې په افغانستان کې سلګونه کسان د درملنې وړ ناروغیو له امله مړه کیږي
د پکتیا ولایت د مرکز ګردیز د بیلابیلو سیمو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د څښاک د پاکو اوبو له کمښت سره مخامخ دي دوی زیاتوي له کلونو راهیسې د یوه زاړه کاریز اوبه کاروي چې نه یې اړتیاوې پوره کوي او نه له صحي اړخه پوره پاکې او د څښاک وړ دي د ازادي او مشال راډیو خبریال نجیب الله خیل له نورو جزئیاتو سره
د پکتیا ولایت مرکز ګردیز اړوند د عسکري فامیلې یو پوهنتون مینه عبدالله کلا او یو شمېر نور سیمو اوسیدونکي دوی لپاره د پاک او صحي اوبو له نشتون شکایت کوي او له اړوندو ادارو همدارنګه نړیوالو مرستندویو بنسټونو غواړي چې دوی ته د څښاک د پاکو اوبو په برابرولو کې مرسته وکړي سیموال زیاتوي ځینو سیمو ته نږدې بعضې زاړه او پخواني کاریزونه شته چې هم یې اوبه کمې دي او هم یې سرچینې ککړې شوي چې په ټوله کې یې د کاریزونو او ویالو اوبه خرابې کړې دي د ګردیز خار دستګری فامیلې یو اوسیدونکي جلال الدین ته وویل
دا 1200 کوره وړه زګه ټول د ښکاری ته سي دا غوبه چې موږ ورته تعبیر کو سره تعبیر کوم هیڅ تکلیف ورته پیدا کیږي ټول د خلی ناس او مسمون اڅه یو به موږ نه سي دا زمون وبو دندونه وبو د افلیټ کر بهيږي یو دغه وخت کې ډیر وبو سره مشکل یو وړي مسنګ کې بخي دا وبو د لاس بجو پورې موږ ته وبو راوونی بعد لاس وبو او بجونه دا وبو کاته شي
د ګردیز خار د عسکري فامیلوی ختیز لوریتش تکاریز په یو سل لري واټن کې پروت دی چې له هغه ځای د اوبو راوړل هغو کورنۍ ته بیا ډېر ستونزمن وي چې سرپرستي سپینګیری سړي زړې ښځې او ماشومان پر غاړه لري د یاد سیمې یو بل اوسیدونکی معصوم جان وایي
زنه خار سپینګیری دي زوړه دي څوک راوړلی نشي زنه زنانه زوړه دي زنه ماشومان وړه دي دای کی کوریز د دغ کوریز ته دا ګوري د ډېر کورونه دی بار کوریز دغه وچ دا کوریز په وړي کې وچیږي
د ګردیز د هغو سیمو اوسیدونکي چې هلته د څښاک پاکې اوبه نشته وایي په دې سیمو کې کړې ډېرې نه پاتې کیږي د ګردیز یو بل اوسیدونکي ایوب خیل وویل
داسې خلک دوی چې دغه ځونی کار دې وکړ د اوبو یې خوری میږ وړ کې جلکۍ ټولې د اوبو نه د برسرنه اوبه چې د کوم به یي مرزای وي دغه نه میږ ته پیدا شوې به زور اوبو ته مجبور یو میږ سور پی والا کوي چې هڅه کې میږ اوبه اوبه راغه کړو بې واسه ده د ټول خلک بې واسه دي
بل لوري ته د ګردیز ښار د اوبو رسولو امریت مسؤلین وایي د مهال د اوبو د دوو شبکو اړوند ساحې تر پوښه خلاندې راوستي او هڅه کوي چې د نوي جوړ شوي پلان سره سم په ګردیز کې له اوبو پاتې سیمو ته هم خپل خدمتونه وغځوي د ګردیز ښار د اوبو رسولو شبکې مشر مولوي فضل حامد مستقیم وایي
چې دای سرویګانې دي هغه مو ترسره کړي دي په راتلونکي کې کوم موږ د ادارې اړوند نوي یا د اقتصاد ریاست تر شتر لاندې کوم اساسه فعالیت کوي وختنې متلیکړې دي هڅه مو ده کوښښ مو ده هر هغه نقطه چې غلطه د پکتیا ولایت ښاریان یا اوسیدونکي ضرورت ولري ان شاء الله موږ پوره کوښښ کوو چې هغوی ته د پاکو اوبو ستونزې وي هغه ورته حل کړو
یاد دیوی په افغانستان کې دوامدار وچکالی د اقلیم بدلون او د اوبو زیرمو تخریب د دې لامل شوی چې په ډېرو سیمو کې د څښاک اوبو سرچینې غیر صحي او حتی تر پخوا څو برابره کمې شي. که څه هم د ګردیز ښار پخوانیو پلاني سیمو ته لسګونه کلونه وړاندې د پاکو اوبو شبکې غځول شوي، خو د دې ښار د وروستیو کلونو ډیری پلاني او غیر پلاني سیمو اوسیدونکي پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري او په مشکلو د څښاک پاکې اوبه ترلاسه کوي.